افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې را وړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو خبریالانو کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر له مخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین لس میلیونه دوزه د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا څلور سوه ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیځ پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به اتلس میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په څلورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرهچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره یو میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د څلورو کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد د ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمند کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوب د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوب کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوب سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډیری د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمیر افغانانو مړي سروان روغتون ته لیږدول شوي دي.
جسدهای اکثر شندر کوه
ډیرې جسدونه اوس هم په غرونو کې ورکتي. د دیارلس کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
لا ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د ایف ټی د پارتي بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځیدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبتوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندگی ونه لري.
د دې نوې قوانینو لایحه د روان کال په اگست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله لبري دورسته پارلمان ته وړاندې شو. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایي کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمنی د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او د غراز د هغو افغان کډوالو په باب واوریدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته اوړل شوی دی. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانوني کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د تیرې یکشنبه پورې په لزګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لزګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پېښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو وژل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو ټولنه وی لا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
و جسد های اکثر شندر کوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په دغه پیښه کې د وژل شو یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاچی وایي چې په یاد پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوی ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولای دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي رادیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلی وو په لومړیو کې خو ایران ته زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دوی ماخستن مهال لګیدلی وو خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی وو. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیر ورځ هم د وژل شو یو شمیر دغه افغان کورنیو ازادي رډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو یو غوښتل چې د مسلې تر رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور لمخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو لمخې دغه پیښه د یک شنبې نه وخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کرشمیري نه دي شریکي کړي. د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه خودل شوې دي. تازه د افغان خوځون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا میری هم د غوراپورونو پاړه جوړان نه ښکارا کړي. اغلی امیری د اکتوبر 13 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر لامل تیخ تاړ کیږي د توتريخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یو پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیا صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشې کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیا صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیا صدیقی د اعصابو تجربه کاره متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپیژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو د مدعی خالد شیخ محمد لوراره سره یې واده وکړ او له متحده ایالاتونو څخه ووتله. عافیا صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یو نښته کې ټپي شوه. عین شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 13 یې استولی او اسوشیټډ پرس خبری اژانسی یو کاپی ترلاسه کړی د ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړی سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکي او رواني روغتیا چې هسې هم ښه نه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیا صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیا د خور غوښتنلیک د عافیا د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زنداني میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیا صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې وه. مشرف د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بېلابېلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو ادباو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه او نورو ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې کڅوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چالچالا خبرداري ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، لږ تر لږه مو کولای سوی خپل لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې له خوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمام جایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته بیاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تزده نخه کوی. دا یوازی دی ایران کرمانشاه نده چی پکه دی کرن پا برخه که دی افغان کردوالو پر کار کولو بندیز لگول کیگی. دی ایران دی البرز خار پا تلغان که هم یو افغان کردوال چی سلیمان نومی گی از ادی رادیو تیبو ویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګیدلای.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي، څوک چې په کرنه کې بوخت و ټولې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او هر ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تم کیږو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بېوزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشحاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي نشي کولای چې په ژمي کې سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 سرویخ بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز خار اړوند خټابې او اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل:
ګنه به کرو، بانجان به کرو، بادرنګ به کرو، سیال به کرو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاد ده، خو بیا مثلا ډیره مخه نیسی که بوتیګ نور خو وسره کو دغه ته نه ګورو سار شه وکړو ان شاء الله. بوت به اصل لاس راځي ولې ځخنه پناکیږي وبورته رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رافقو
د پکتیا یو بل سیدونکو صاحب ګلم وای کچیر دوی لدې سړو خون خې استفاده وکي نو په یا وردتو وړو کورنۍ د ترکاری یو اړتیاوی پر کولای شي
سم خدمت وکړو نو ان شاء الله شوا وو کورو ته روزي ورکې سکار غوز استفاده نه وکړو او په سي طریقې سره وکړو او بو وکړو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به موږ سره حل شي
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړی توبر کړل شوی چې بیوازله دي د خټاوی یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته وشي
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل یې ورک شمسیانې باید ورته ولګي دا د ما سره اتمان سي دي دا یو شی نه لري یو مور ده یو لور ده نور څه به لري دا به په څه شو کې
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونی دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکي نو د دا ډول خون شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري دا د سمفل په شکل خلکو ته توجه شوی او د دې نتیجه به ان شاء الله موږ پر تلونکو کې ګورو امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فائدہ کې نور ولسوالۍ ته هم امتداد فائدہ وکړي او ښه نتیجه ولري
د یادونه ورده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خاکې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي کارپوهان په دې نظر دي کچیر په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخوانی هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کومه دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا ایران خپل پاکستان کړی ده دا ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي کدی وغواړي چې څوک ته نور زیات دیته یو سړی هم نشي ورتللی نه ایران ته یعنی سړی خود سره یو مچم نشي راوښتلی دی په خبر دی چې افغانان د ایران پرېږ دی راوړي دا په ایران به خپل پلچسي د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې دا افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چراسي دا پیښه چې سبا د ایران کستان کړی ده هیڅ داسې شپه نه چې افغانان دي 200 300 کس نور دي
سلامونه نه کې له مې اومنې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران یو د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم زما پر طالبان او پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي په دې بس خاص ته وسې دي د پښتنو دی وسې باید ملي ماتا ملان کې دا هوڅه چغو کینی د چمړي څوی دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وځي باید خپل دفترونو رخصت کړي ملي ماتا ملان کې تاسو ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي او جل کیږي په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سدا بخفاس کیږي مرتز درې سو افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي تر اوسه پر طالبانو د پښتنه هم نه کړي نه خبرګون شو ولري دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بس خاص وسی رسالې موږ باندې ځغ دی چې نور د افغانانو سره ظلمونه نه کیږي باندې کدا ایران سفارت ته کابل کې اور باندې کسا پرې راو غاړي هزارې ک تاسو تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخستې په ایران کې تقریبا لاس ورځې بوله ورځې په ایران کې تیر کړې اړې پاسپورت هم راځه واخستې او بل کار راځي مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې لازم موږ د پاسپورتو کارو موږ ته پورتګال کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې وراره دي مارس موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه بریرلی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا سباندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 دوه.